علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مديګر سلور بجې شوې په یو بلې وساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم دا یو ساته خبرونه چې د تخنیک چاري رامین هاکر کاکړ پر مخ وړي په وګړو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترړو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د ناتو له سفیرانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړې. د امریکا په دوو شهرونو کې په دوو وسلوالو حملو کې نشته دیش تنه وشل شوی او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې د یو امنیتي ائتلاف د جوړېدو ډاډ ورکوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ناتو د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې چې پرون شنبه ماښام په ارګ کې وشوه، ښاغلی غنی د ناتو سفیرانو ته د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تیاریو او د سولې په پروسه کې د پرمختګونو په اړه څرګندونې وکړې. د سولې د پروسې په اړه له امریکا سره د شویو بحثونو جزئیات د ناتو له سفیرانو سره شریک کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په افغانستان کې د ناتو د غړیو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په ووم پړاو کې د خپلو خبرو جزئیات تیرونه په کابل کې له ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره شریک کړل او اوس په قطر کې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوخت دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې تر اوسه پورې 1499 بیلابیل توکي له هیواده بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت ویندوی سمیر رسانن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل په صادر شویو توکو کې وچه او تازه میوه، غالۍ، زعفران، قرقل او طبي بوټي شامل دي. افغانستان، هند، چین، متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو ته د هوا له لارې خپل محصولات صادروي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. دا ریاست د نیول شوي داعشي اصلي نوم عید محمد شي، خو وایي چې د اختر محمد او ابوذر په نومونو یې تروریستي فعالیت کاوه. د ملي امنیت ریاست وایي عید محمد چې 40 ورځې وړاندې د کابل په اتمه حوزه کې نیول شوی او نن رسنیو ته ورښکاره کړل شو، پر مخابراتو وزارت او د کابل په لویدیځ کې پر امام زمان جومات د وسلوالو حملو په پلانولو کې لاس درلود. عید محمد په خپله وویل
مقصد ما ای بود که مسجد امام زمان که
دا وی مقصد داو چې په کابل کې امام زمان جماعت وو ولو زموش څلور تنه پر حمله بریالي شول. بیا می شوق لا ډیر شو او می غوښتل انتحاري حمله وکړم. راته وی ویل چې هرات له شماو د شیاګانو پر وی جماعت حمله وکړم. د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه کس همدارس له داعش سره تازه یو ځای شوی کسان له کابل ننګرهار ته وړل. دا خبرونه لاسوجی رادیو اوري. د امریکا په اوهایو کې نن یک شنبه 9 تنه په دزو وژل شول. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دوهمه ورته پیښه ده چې په متحده ایالاتونو کې کیږي. د اوهایو په دیتان کې پولیسو په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې مشکوک حمله کوونکی مړ شوی او لشتر لشه 14 تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوی دي. په اوهایو کې دا پیښه 2 ساعت وروسته لدی وشو چې یو زلمکی د ټکساس ایالت د ال پاسو شهر په یو لوی پلورنځي کې د خلکو پر غنی ګونی ډزې وکړې او 40 تنه ووژل. په دې پیښه کې شپږ وشتنه نور ژوبل شوی دی. د ټکساس چارواکو پرون وویل حمله کوونکی چې یویشت کلن او د ټکساس اوسیدونکی دی په والمارت پلورنځي کې پر خلکو د ډزو په تور نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یک شنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د پدې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه واخلي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک ایس پر وایي چې د خپلو متحدانو له لوري ښه جواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او اسپر دا څرګندونې نن یک شنبه په سیډنی کې له خپلو آسترالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د آسترالیا دفاع وزیر لیندا رینالډز وویل هېواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. یو ایرانی چې د کاناډا دایمي اقامت درلود په ایران کې له عمر قید بنده په تښتېدو بریالی شوی او ځان یې کاناډا ته رسولی دی. سعید ملک پور چې د غیر اخلاقي وی پانی د چلولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی وو، په ایران کې یو لس کال بند تیر کړ. نوموړی د 2008 میلادي کال په دسمبر کې هغه مهال ونیول شو چې له خپل ناروغ پلار سره ایران ته لاړ. په پیل کې ملک پور ته د اعدام سزا وټاکل شوه، خو وروسته یې سزا کمه او په عمر قید بدله شوه. د ملک پور خور پر ټویټر تایید کړی چې ورور یې کاناډا ته ستون شوی دی.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي.
بی طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی در این عرصه در اولویت کارتان باشه.
د پد سال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو ټاکنیز منډې ترړې پایل شوې دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې په بیلابیلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې نه دي نیول شوې.
یو خدای بے باور دی ټاکنو په حاصله دوی باور نه لري چې ټاکنی وسامې.
په یو بل راپور کې اوري چې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي له کومې ورځې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوی، له هغې وروسته په سیمه کې امنیت ښه شوی دی.
دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بې روزګاره وو هغه په دې کې ځای پر ځای شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی، قومونه هم سره متحد دي او موږ ته ټول خوښ او راضي یو.
د روانې خبرونې په دوهم نیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکه شو عزیزانو برنامه درته لرو. هیله ده له موږ سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترلو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي. عبدالله چې په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته وینا کوله وویل ک ملي پولیس په دې حساسو پړاوونو کې خپل بې طرفي و نه ساتي، د خلکو پر وړاندې شته باور به راکم شي. هم حال له دې سره د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې برخه کې د بې پرېتوب ژمنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینونو لړۍ له یوې اونۍ راپدې خوا پیل شوې، د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغو کمپاینونو کې د ملي پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کوي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته خبرې کولې وویل
بې طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی د ری عرصه در اولویت کارتان باشه.
په ټاکنیزو کمپاینونو کې د پولیسو بے طرفه پاتې کېدل باید ستاسو لومړیتوب وي. که زموږ امنیتي پولیس په دې حساسو شرایطو کې له احتیاط څخه کار وانخلي او طرف واقعي سي، د خلکو حق باور چې په ملي پولیسو باندې دی هغه به له منځه ولاړ سي.
بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
خغلی عبدالله دغه شان ټینګار وکړ چې ملي پولیس د قانون سره سم خپلو دندو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی وایي په امنیتي ادارو کې خصوصا د ملي پولیسو په صفوفو کې اوس هم فساد شته او باید د یاد فساد مخنیوي په خاطر جدي هڅې وشي. اجرایي رئیس د خپلو خبرو په دوام وویل د ملي پولیسو لپاره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې یو ازموینه ده او دوی باید دا ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړي. خغلی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د پولیسو د بې پرېتوب خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې له دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هڅه یو دولتي چارواکي په کمپاینونو کې د ګډون حق نه لري، چې دا خبره تر ډیره نه ده تطبیق شوې. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته اتل لس کسان نوماندي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې اړه یادې غونډې ته په خبرو کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت به په راتلونکي ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي او دا زموږ تعهد دی له ټولو افغانانو سره. موږ د راتلونکو ټاکنو د ښه امنیت لپاره لازم تدابیر لرو او له مرستندویو هیوادونو مننه کوو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتلې دي.
د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ هر کال په افغانستان کې د ملي پولیسو په صفوفو کې د فساد ظرفیت لوړونې، د خلکو سره د چلند او خپل اصلي دندو ته د دوی متوجه کول تر بحث لاندې نیسي. په دې بورډ کې د مرستندویو هیوادونو سفیران هم برخه اخلي او له افغان حکومت سره د پولیسو په روزنه او هر اړخیزو اصلاحاتو کې لازمې مشورې او مرستې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی راډیو نه اوري. و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې باید افغان پولیس بې پرې پاتې شي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو نه نږدې یوه اونۍ تیریږي، خو یو شمېر عام خلک وایي چې تر اوسه په بېلابېلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې نه دي نیول شوې. بلخوا ځینو انتخاباتي ټیمونو بیا ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به په مهمو او حتی په ټولو ولایتونو کې خپلې انتخاباتي منډې تر ډېره پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې ولایتونو او حتی ولسوالیو ته خپلې کمپاینی غونډې وغځوي چې خلک یې له پروګرامونو باخبره شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه په پلازمینه کابل کې هم پڅ روان دي، د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ولایتونو کې تر اوسه کومه کمپاینی غونډه نه ده جوړه سوې او د کاندیدانو عکسونه هم ډېر نه دي نصب سوي. د کندهار، بدخشان او پکتیا درې تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مل متاسفانه په کندهار کې خو بیخي موږ یو کاندید هم نه دي لیدلی چې د دې یو عکس وزړیږي او موږ دې وکولی سو دغه نه پرته خپل رای ورک.
از وخت کمپاینونه شروع شوه هیڅ کس آگاهی نداره. ما زمين نامزدا از نامزدای مرکز میخوایم به ولایت ها تشریف بیارن، به مردم آگاهی بدن که تا مردم بتونن به صورت درست د انتخابات، د پروسه انتخابات اشتراک بکنن.
د پکتیا ولایت ولګل شهر یوازې په کابل کې کمپاینونه یا په کابل کې عکسونه دا به کپی نه وي، باید د نورو ولسوالیو ته باید د خپل کمپاین وغ غزوی نور ولایتونه ته.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د تیرې یک شنبه په ورځ پیل شول چې د اتلسو کاندیدانو له ډلې یوازې محمد اشرف غنی دوه ځلې او ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل بیا یو ځلې کمپاینی غونډې درلودې او بل کاندید عنایت الله حفیظ بیا د کمپاین په دود له خپلو پلویانو سره د کابل په لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. له قانون او انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست کاندیدان شپېته ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بنرونو او بلابلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو غواړي چې د خپلو پروګرامونو د تشریح له لارې خلک په خپلو پروګرامونو پوه او دوی وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه سهولتونه اسانتیاوی د ټولو محترمو نمایندانو لپاره چمتو کړی تر څو دوی وتوانیږي په لرو پرتو سیمو کې، کلیو، بانډو کې له خلکو سره دوی خپل برنامه شریکی کړي او د دوی اعتماد او باور ترلاسه کړي.
بلخو د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې اقتصادي او امنیتی ستونزې او پټیمونو کې خپل منځي اختلافات هغه څه دي چې لامل یې کاندیدانو تر اوسه ولایتونو ته د خپلو کمپاینونو په غزولو نه دی بریالي سوي. په ورته وخت کې د کورونای چارو وزارت په ولایتونو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وای چې دغه پروسه ورته لومړیتوب لري. د دغه وزارت وای نصرت رحیمی وای
کاملا په موغه شکل چې موږ امنیتی تدابیر په مرکز کې نیولې دي، په ولایت کمپ په موغه شکل تدابیر نیول شوې دي، په دغه برخه مخته لومړیتوب لري. د ټولو امکاناتونه به پولیس، دفاعي ځواکونه، هوایی ځواکونه، حتی که ضرورت شي او کشف و استخبارات به زموږ د قدرمنو کاندیدانو او دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسه
د جمهور ریاست مطرح انتخاباتي ټیمونه هم وایي چې دوی په ولایتونو کې د پراخو کمپاینی غونډو پلان لري او په نږدې راتلونکي کې به پیل کړي.
د مغل ازادي راډیو ناوړی. بلخوا د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې متحدین چې په دې ورسې کې له دغه ټیم نه جلا شوی وایي چې په دې ټیم کې اختلافات ژر حل نشي، دغه ټیم به وپاشل شي. د اتمر د ټیم یو مهم غړی سلیمان کاکړ ویل په دغه ټیم کې اوس هم د لومړي وزیر د څوکۍ په سر اختلاف دوام لري، خو دغه انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې ټیم کې د نظر اختلافات مني، خو وایي د یو شمېر کسانو په لری کې دوه دغه ټیم ونه پاشل شي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
پر انتخاباتي مبارزو اته ورځې تیریږي، خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم چې د ځینو په باور د غړیتوب ترکیب ته په کتو د ولسمشریزو انتخاباتو یو له اصلي رقیبانو ګڼل کیږي، اوس هم نه دی توانېدلی چې په دغه ټیم کې دننه اختلافات حل کړي، ځکه د صدراعظمۍ د څوکۍ پر سر پکې اختلافات موجود دي. په دې وروستیو کې محمد سلیمان کاکړ چې د دغه ټیم یو له متحدینو او اتمر ته نږدې کس و، د سولې او اعتدال له ټیم سره مخخه کړی ده. دی وایي په دغه ټیم کې د صدراعظمۍ د څوکۍ پر سر اختلاف ستونزمن شوی او احتمال لري چې دغه ټیم وپاشل شي. ښاغلی کاکړ چې د ملي امنیت په شورا کې د حنیف اتمر د ماموریت پر مهال د هغه مرستیال و، وایي ښاغلی اتمر غواړي چې له بریالیتوب وروسته د لومړي وزیر څوکۍ د ملي شورا په مشوره عطا محمد نور ته ورکړي، خو ښاغلی نور ټینګار کوي چې دغه څوکۍ دې له بریالیتوب د مخه د ده په نامه شي.
ښاغلی اتمر دا درک کړی چې که دا کار وکړي او د لومړي وزیر څوکۍ مخکې له بریالیتوب نه ورکړي، نور متحدین به له لاسه ورکړي. نو د دغه کشمکش سلسله روانه ده. زه چې تر کومه خبر یم بحثونه یې روان دي. امکان لري بیا سره یو ځای شي، او د دې امکان هم شته چې هېڅکله سره یو ځای نه شي او ټیم په بشپړه توګه وپاشل شي.
په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ټیم کې اختلافات رد کړل او ویل چې هیڅ احتمال نشته چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي.
امکان نه لري چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي. هیڅ امکان نه لري چې د دې ټیم پر برنامو باندې اغیز وشي. دا یو پراخ ټیم دی. د دې ټیم برنامه ډېره اوږدمهالې ده، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا یو متحد ټیم دی او پاش د اشخاصو تللو راتللو باندې ټیم نه پاشل کی.
ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې کله دغه ټیم د مهمو غړو ترمنځ اختلافات لمنځه لاړ نشي، د پاشل کېدو احتمال ډیر دی. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د پاشل کېدو په صورت کې د رقابت ډګر نورو انتخاباتي ټیمونو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غني ټیمونو ته خلاصېږي.
که چېرې دواړه طرفونه یا دغه د ښاغلي اتمر د ټیم هغه کوم متنازع خبرې که چېرته حل نه شي، شاید چې یو شمېر کسان د ښاغلي عبدالله ټیم ته لاړ شي او د ښاغلي غني ټیم په اتومات ډول باندې قوي شي. چانس ډېر کم ده چې ډېر کسان به د ښاغلي اتمر له ټیمه د ښاغلي غني طرف ته لاړ شي، ولې په اتومات ډول باندې قوي کېدلی شي.
ښاغلی خادم وایي له سیاسي نظره د سولې او اعتدال ټیم باید د قدرت په تېره د لومړي وزیر د څوکۍ پر سر اختلافات له انتخاباتي مبارزو د مخه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو انتخاباتي مبارزې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، خو تر اوسه د اتمر په ګډون ځینو کاندیدانو دغه مبارزه پیل کړې نه ده. خو د اتمر د ټیم ویاند وایي د دوی کمپاینونه د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو له امله د کاندیدانو د شورا په مشوره ځنډېدلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو پاتمه ورځ د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپل انتخاباتي منډې تر ډېره پیل کړي. د دغه ټاکنیز ټیم مشر سعید نورالله جلیلی نن په کابل کې په خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون او عدالت ټینګښت ته جدي کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج خلاصوي. ښاغلی جلیلی زیاته کړه چې غواړي افغانستان له روانو بدبختیو خلاص او دغه هیواد په شتمن او خوشبخته هیواد بدل کړي. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په اتمه ورځ دغو ټاکنو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم د یوې غونډې په ترڅ کې خپلو پلویانو ته خپل پلانونه او پروګرامونه وړاندې کړل. د ښاغلي جلیلی په مشۍ د وطن مور په نوم ټاکنیزه ډله شپږم ټیم شو چې نن رسمن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې پیل کړې. سید نورالله جلیلی د یک شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو منځ کې ژمنه وکړه چې په رښتینې توګه به د خپل هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ لپاره کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج او ګدایۍ نه وباسي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو، په لافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي. د رهبر یو خصلت دا دی چې باید دروغ ونه وایي. زما تاسو ته اجازه ده چې زما په یو دروغ باندې ما سنګسار کوي.
د وطن مور ټاکنیز ټیم مشر ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به د امریکا 15 میلیارد مرسته بندوي او دوه تابعیت خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د ده په خبره په افغانستان کې قانون ترافیکي نښه ګرځېدلې چې خلک یې سور، شین او زیړ رنګ ته نه ګوري او بېغمه ترې اوړي. خدای وایي چې واک ته د رسیدو په صورت کې به په ټولو یو شان قانون پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم په ګډون تر دې مهاله 12 نورو انتخاباتي ټیمونو هیڅ کمپاینی غونډه نه ده کړې. بلخوا له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د چارو شنونکي او عام خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پسوالي خبره کوي او د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د کمپاینی غونډو له لارې خلکو ته خپلې تګلارې او برنامې وړاندې کړي. له قانون او انتخاباتي مهالویش سره سم د جمهوري ریاست کاندیدان 16 ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بینرونو او بیلابیلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. سید نور الله جلیلی د شمنه هم وکړه چې د په حکومت کې به سو وزارتونه خزو ته په داسې ډول ورکړل شي چې له وزیر نیولې تر ساتون کې پوری به ټوله خزی وي. خو د افغانستان د خزو شبکې غړي روشن سړن بیا د ښاغلي جلیلی د غژمنه تر ډیره عملی نه بولي. هغه وایي
او هر څوک چې هر څه وایي خلک پوهېږي، ورمانده هم خلک ورمانده پوهېږي، هم ښځه ښه پوهېږي چې کوم یوې عملي کېږي. دا اصلا اول بیلول دا چې ټول کارمندان ښځینه یي دا ماته اسنه ده، ځکه چې مونږ په تش خبرې باندې نه خپل حقونه ترلاسه کولی شو او نه د بل چا حق ورته ورکولی شو. نو داسې یو خبرې باید وي چې عملي بڼه ونیسي.
اغه لسړند د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو نمندانو غوښتنه کوي چې له داسې ژمنو ډډه وکړي چې عملی کېدل نه شونه وي. دا وایي د کمپاینونو پر مهال اکثره وخت نمندان ډېر لوی ژمنې له خلکو سره کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي بیا ترې هر څه هیر وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اول انتخاباتي کمپاینونو ور اخو اوس هم یو ټولنیزه مسله د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کمواله د دې خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. د کابل خار یو شمیر صرافانو ازادي راډیو ته ویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیا چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي. خو د افغانستان بانک وایي چې د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو وړو بانک نوټونه موجود دي. په دې اړه تفصیل ناجیه صافی وړاندې کوي.
همیشه پول دایو 250 صدی نو وقتی که از درگاه افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه. این که به چی شکل
تجارت کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. حفیظ الله په کابل خار کې صرافي کوي. د شاوخوا ډیر بانک نوټونه خو ډیره کمه برخه د افغانیو لسګون او شلګون نوټونه دي. نوموړي وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیا چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ون رسیږي.
د ورډو مېده پیسو کمبوت په بازار کې دا چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادل په ډالر سره تبادله کیږي، چل په څلوېخ پیسې 50 پیسې ته پوتې دی وژنې خلنه راوړي، هغه کې زړیم دی نمبر بدلیم کی دی وژنې بازار کې هغه ځې کم.
د صرافانو ترڅنګ ام وګړي هم د وړو پیسو لکه مخ سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله لستوندو سره مخ دي. د کابل خار اوسیدونکو فواد ویل چې لدی عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خدخته د خلکو ډیر ده د ماته بارکه، نو کله ماته بانک ته ورځي بانک خلک ماته نه ور کوي، کو روستا شاته ماته په شاده زده کې زخته ډیر نوې کاپي هم په قیمته بای باندې خرڅوي، پته لګی نه دنه چې څوک په دې کې لاس لري څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د خاري ترانسپورت ده چې د وړو پیسو د نه لرلو له امله سورلۍ له ستونزو سره مخ کوي. د کابل خار اوسیدونکو علي رضا وایي
په کابل خار کې ماته پیسې تر ډیره زړې او لکاره غورځېدلې او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکړو ورکړو کې همدې عمله ډېرې ستونزې پیښېږي، لکه کور ته د تللو پر مهال چې کرایه شل افغانۍ کېږي وایي دا پیسې زړې دي او باید بدلې شي.
د افغانستان بانک وایي د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور وویل
د زیرمو پالیسی لپلاو مونږ هیڅ ستونزه نه لرو، پیسې لرو چې وی شو. وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. کچیر تاسو 15000 افغانۍ اخلي، پریږدي چې 3000 افغانۍ زورګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې دا ستونزه هواره شي.
خغلی اشور په خار کې د زړو او لکار لویدلو بنګ نوټونو په تړاو ویل خلک باید زړه بنګ نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بانک په څنګه کې بدل کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې د 1400 اتیوم لمریز کال رئیس دغه بانک سب باندې 850 میلیونه افغانۍ زړه بنګ نوټونه سوځولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
مننه چې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو او وړو خورونو کې د اف ام په 3.5 او په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان او سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وی لکومي ورځ چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوی، له هغې ورځې وروسته په سیمه کې امنیت ښه شوی دی. دوی وایي محلي اردو د کلی کور ځوانان دي او د خپل سیمه په خ او باد تر نورو ډیر خپويږي، نو ځکه موجودیت په سیمه کې د ولس په ګټه ده. زموږ همکار روحلان وری په سیمه کې ل یو شمیر خلکو سره مرکه کړي او دا راپور یې پر چمتو کړي.
د کونړ د هغو سیمو اوسیدونکو چې په کومو کې محلي اردو رامنځته شوی، وایي که څه هم چې په خای په سیمه کې نور افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو، خو کله کله به بدې پیښې رامنځته کېدي او له کومې ورځې چې ورته حکومت سیمه ییز اردو منظوره کړي امنیت ورسره ډیر ښه شوی دی. د اسمار ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي وایي:
زما نوم سمیع الله مجاهد دی. دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بېروزګاره وو هغه په دې کې زیب زی شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی، قومونه هم سره متحد دي او موږ ته ټول خوښ او راضي یو. کله چې دا جوړه شوې ده انشاءالله زمونږ په ولسوالۍ کې امنیت بیخی برابر دے، اس قسم ستونزہ او مشکل منگ نہیں لگ.
دا جوانان دی دنور نشو تماشو نہ دغه شوی دی دل تخپل وظیفه او خپل وطن ساتنه کوي. نو دا جام دی سیمه دی علاقې خلق دی هم دی د پاره شوی دی د وطن او دی ملک او دی کډه او د علاقې ساتنه کوي. موږ ډیر راضی یو، خوشاله شه.
د کونړ اوسیدونکو وای په محلي اردو کې شامل کسانو په خوا په ملي اردو کې زده کړي او تجربه ترلاسه کړي او اوس په محلي اردو کې د خپل کلی او کور په ساتنه کې ترې ګټه اخلي او د دې ترڅنګ ورته د خپل کلی او سیمې ښه او بد کسان معلوم دي. د محلي اردو ځوانان هم د ولس له همکارۍ خوختي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولسونو د سر او مال ساتنه کې به هیڅ قسم قرباني څخه ډډه ونه کړي.
زما نوم موسی تسل دی. په رودبونه ایشاس بریدمل یم. ډېر خوشاله مخبل سوالې مې در خلک خوشاله دي. هغه ځوانان ته دا وایي لرم کول خو تعلیم وکړي، تعلیم وکړي نو راشي منطقي اردو ټولین جوړیږي، پاکی دی راشي خپل وطن خپل خاورې ته خدمت وکړي.
نوم محمد رفیق کمانډان د ټوله اردو محلي د شوارسم ټولي د دوه بچیان دي. د دوه ساحه نراغلي دي. مخکې سمونه په اردو کې ترخیز اغستې و، خوشی ګرځیدل یا به سمونه پاکستان ته یا به ایران ته تل. اغه نن دا غوړه بهتر د وزارت دفاع په همکارۍ باندې بل تر ال خپل ساحه د خپل امنیت په خپل غاړه ساتي. اوس دې تاجد نشته چې بیرونو سړی راشي پوه شي د کور ته خواته ودرېږي، مثلا د کور تلاشي وکړي. دا خپل بچیان دي. موږ وته ډېر ورکو چې ان شاء الله شپه ورځ به تلاش کوو چې د دوه نور بهتر امنیت وته راوړو.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې محلي اردو زیاته بریالۍ ده، نو ځکه د هرې ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي.
همدا حالت چې موږ د درې ټولې نو منظور شو، یو په نګران کې، یو ټولې په غازی آباد کې او بل ټولې په سرکانو کې. دا درې ټولې موږ په تعلیم او تربیه کې ان شاء الله په دنيزي ورځو کې راورسیږي او د ولس په خدمت کې وشي. دا هم موږ تطرش کوو چې نور ټولمنت کوي ټولنه واخرو باندې ولسوالۍ لپاره تاسو چې وکولای شو خلکو سغفتنی دا ورته مثبت جواب ورکړو.
نظامی کارپوهان وای کونړ یو غرنی او سرحدي ولایت چې هر دره او هر تیګي نابلدو کسانو ته د جنگ سنگر دی او بریلیتوب هم لستونزو ډک دی که چیرته په ټولو ساحو کې د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ محلي اردو منظوره شي نو له یوې خوا به له ملي اردو ترخیص شوي کسان په دندو ګمارل شي او له بل پلوه به د امنیت په ټینګښت کې هم مهم رول ولوبوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو د آزادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم د مزیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. عصمت څاروان د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې تر اوسه پورې 1400 ټنه بیلابیل توکي له هیواده بهر ته صادر شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. د امریکا په اوهایو کې نن یکشنبه 9 تنه په ډزو ووژل شول. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دوهمه ورته پیښه ده چې په متحدو ایالاتونو کې کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن وویل چې ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي.
ورځنۍ هنداره
د کرکټ چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په لړ کې د کندهار لوبډلې خوست ته ماتې ورکړه. د دغو یو ورځنۍ ولایتي سیالیو په ای ګروپ کې د کندهار او خوست لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې لوبه وشو چې کندهار لوبډلې پکې په 22 منډو بریا خپل کړه. د دغې لوبې پچا د خوست لوبډلې وګټله او د کندهار لوبډلې ته یې لومړۍ د توپ وهنې بلنه ورکړه. کندهار لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدلو سره 215 منډې وکړې. په ځواب کې د خوست لوبډله په 2.5 اورونو کې په 213 منډو وسوځېده او لوبې د 22 منډو په توپیر بایلوده. د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وقار الله اسحاق ترلاسه کړه. د زابل په مرکز قلات کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې چې شاوخوا یوه نیمه میاشت به دوام کوي. د زابل د فوټبال فدراسیون مشر سید آغا ستانکزی د یادو سیالیو هدف د ځوانانو تشویق، د ولایتي منتخب لوبډلې لپاره د لوبغاړو ټاکل او د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د ورځې نمانځل یاد کړل. او د پاکستان پخوانی وکټ ساتونکی او توپ وهونکی کامران اکمل د پاکستان په کرکټ بورډ او اوسنۍ رهبرۍ ډلې له امله اعتراض کړی چې هغه یې 2 کاله له لوبو کینولی او بیرته یې پوښتنه نه ده کړې. کامران اکمل او عمر اکمل دوه ورونه وو چې په ښي لاس یې توپ وهنه کوله او د پاکستان لپاره یې له لاسته راوړنو ډکې لوبې کړې دي. د پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
پورته خبرونه نجی صاحب یو وړاندې کړل. راتلونکو نیم سات دوه ونیزو خبرونه انصاف پلټکی او رکشوی او ازانو برنامه ته زنګړی شوې دي. هله د چي د همرا سره تر پای ووري تربیه د الله پمان.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم رازوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ
ځلونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د دفاع وزارت د 11مې فرقې اړوند د تاسیساتو د قطې سرتیری ضیاءالحق د نورو سرتیرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو میاشتې کېږي چې میاشتنۍ تنخواه یې پاتې ده او د دفاع وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې پر دغه مسأله جدي کار روان دی او په نږدې ورځو کې به دغه ستونزه حل شي.
انصاف په لټه کې.
اورور نوم دې څه دی؟
اورور نوم زه الحق ده.
ها د کوم ځای نه دې ټلیفون کړي؟
د ولایت پروان لسالی باګرام ترقه چل.
ها مشکل دې څه دی؟
مشکل مې دا ده چې موږ د درې میاشتې کې ماشینه باندې
ته ستاسو قطعه چیرته پرته ده؟ د کوم وزارت پورې مربوط استي؟
موږ د وزارت دفاع مربوطي فرقه 111 غټ دفترم د مزان کې ده.
څومره وخت کېږي چې ماشوم نه دی اخیستی؟
تقریبا درې میاشتې کېږي.
نو دغه مشکل هم ویلې قماندان د ټولي ته یا قماندان د قطعې ته کوم ځای ته هم رسولی؟ دا مشکل
قماندان زمونږ قماندان چې د هغه بېچاره خپله هغه وایي دا بالاجان هغه دغه ماش هم نه ده ولا سوی.
زیولقه دغه ماش یوازې تا نه دی اخیستی، ستا ملګرو او که نه ټولې قطعې نه دی اخیستی؟
ګوره وروره، تا نه اول یو جهان مننه، دغلته مونږ مرګری دي دا سامانسبان هېڅ چا نه دی اخیستی، حتی مونږ رئیس هم نه دی
اخیستی. څو نفر بس دی په مجموع کې؟
مونږ تقریبا اته سوه به سربازان یو داسې به شپږو سوه خو به ډګروالان او سامانسبان داسې.
نه افسران واخیستی او نه سربازان واخیستی؟
نه 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 نه
هېچا نه دی اخیستی.
هېچا نه دی اخیستی، داسې یو خطه ده چې اخر مجبوره کوي ته خور پنجابیانو ته مجبوره کوي. نور
علاوه د معاش نه نور امتیازات خو هم درکول کېږي؟
هو بالکل، هندوانې راغلي دي، هر څه راغلي دي، اوړه راځي، ډوډۍ راځي، هر څه نور صحیح دي.
نو تاسو چې دا معاش نه دی اخیستی، څومره مشکل سره یې مخ کړی استی؟
زخت ډېر مخامخ کړي، کارتونه نه سو اخیستی، کور کې ښځو نه شرمېږو، پاکستان ته مجبوره، ایران ته مجبوره، حتی د خپل ځان ته هم غوسه راځي.
دغه معاش ته مکمل کور ته لیږي؟ نو
قد کور ته لیږو، لس زره روپۍ څه کم، لس زره روپۍ معاش هم دی چې کېږي. نه
نو اوس څه غواړئ تاسو؟
مونږ دغه غواړو چې ریاست مالی مونږ ته خپل پټې ماشینه راکړي، دام راکړي، د اختر راځي دي.
کم کې اختر او د لوی اختر ترمنځ خو دوه میاشتې که نه؟ په کم کې اختر کې درکړي تنخواه؟
نه نه نه،
په هغې اختر کې
سرطان مونږ ته نه ده راکړي. دلته ما نور ملګري هم ولاړ دي، سربازان دي، دام ولاړ دي، دوی دروغ خبره هم نه ده.
کم کې اختر کې درکړي وه؟
اختر کې بس لږه راکړي وه، مخکې اختر کې را نه کړه.
دغه معاش داسې منظم درځي او که کله کله ځنډېږي؟
ډېر ځنډېږي، دونه ځنډېږي چې هېڅ مونږ مزه ته نه ده اخیستی.
څو څو میاشتې ځنډېږي؟
څلور میاشتې، پنځه میاشتې، دغسې ځنډېږي.
نو دا اول ځل دی او که پخوا هم دا ماشونه ځنډېدلي؟
پخوا هم ځنډېدلي، بیا وروره بیا مخکې ما هم دغسې یو بل نمبر هغه ته مې زنګ ووهه، هغه بیا حواله کړه، داسې تا غوندې ډېره خواري وکړه.
استا مشکل به ورسو د وزارت دفاع مقامات ته به ورسو؟
نو د وزارت دفاع مقامات ته ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. جناب احمدزی، د فرقی 11 نه د مرکزی تاسیساتو نه ځینو سربازانو او افسرانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کېږي، یو بل دا چې د تقریبا درې میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر شته؟
مننه ډېره زیاته. بلې، و مشخصا د ملي دفاع وزارت رهبري خپلو سرتیرو او سربازانو او ټولو افسرانو د ستونزو د هواري لپاره او په تنګ کې اصلاحات هم یو مهمه خبره ده. مونږ مشخصا یو برنامه چې په نوم د اپس ده د شفافیت او یا روڼتیا د رامنځته کېدو لپاره دغه لار اچولې ده. په دې کې تر هغو پورې چې ټول کارکوونکي او منصوبین د وزارت دفاع ملي باید په دې کې شامل سي، هغه لږ زره وخت ضرورت درلود. معاشات هم یو جز د اصلاحات برنامه و چې په جدي توګه دا باید په کاملا روڼتیا او شفافیت سره معاشونه باید ورکړل سي، په خپل وخت سره، تر څنګ هغه خیالي سرتیري یا هم منصوبین چې مخکې یو شخص په خپل حضور نه درلود ولې د شخص په نامه معاش اوله کېده. د دې د مخنیوي لپاره موږ دغه پروګرام روڼتیا د رامنځته کېدو لپاره دغه لار اچولې ده. تر څنګ نور ګټې هم دا پروګرام لري، مثلا ځینې کسان دي په مغه خپل بس کې جدا کته تلی سي، نه پورته یا هم پکسه مغه خپل موده باید پوره کړي، بیا بال دغه نه دوی ترفیع ته زمینه برابرېږي، هغه د واسطو له طریقه یا هم د نور اړیکو له طریقه دوی ته ترفیع نه ورکول کېږي. په دغه سیستم کې چې راځي، کله چې هغه موده پوره کېږي، بیا دوی ترفیع ورکول کېږي. مشخصا د مالی چارو کې موږ په دې باندې بوخت اوس، ټول په دې سیستم کې ګډ سي او هغه لږ زمان ته ضرورت درلود. په دې باندې جدي کار روان دی، انشاءالله چې دوی معاشونه به اړیکه چې موږ د مالی چارو ریاست سره درلودله او همدار از د پیژنتون ریاست وګړي په دې جدي کار روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د ستونزې ټول حل شي.
احمد زه سب دا وای چې لو اختر را نږدې دی، په کم کې اختر کې مام دیو ماشونه په وخت نه وخستي، لیکن اختر را روان دی او ډیر ضرورتونه لري دوی.
نه جوزا میاشت ماش مکمل پاتې دی، جوزا او د سرطان میاشت ماش پاتې دی، په دې باندې جدي کار روان دی. زمونږ اړوند ریاستونه یا برخه په دې باندې جدي کار کوي چې ان شاء الله ژر تر ژره دغه ستونزه دوی اورسي او ماشونه د دې حسابونو ته اورسي.
یعنی دغه لوی اختر پورې به ان شاء الله وشي.
بیا هم په سیستم کې دغه ټول کسانو داخليدل یا هم د دې ورګډول د لږ زر وخت ضرورت لري. دا د اصلاحاتو لپاره د خپل د سفیرو لپاره هم خړی چې بیا د دې په نامه باندې څوک د ماشونه او د شان ونخې متاسفانه موږ په خوا کې د ستونزه درلودلې. اوس کاملا شفافیت رامنځته شوی دی چې دغه پروسه ټول شفافیت تضمینی، نو کله چې دا تضمینی هغه لږ وخت ضرورت نشي، نو ان شاء الله امیدوار یو تر وخت پرې دا اوله سی بخیر.
دوی باید مایوس نشي او دغه کار کیږي.
نه د دوی مایوسی خو د تاسو نه از منګ ورته ډیر پام دی. مقامات د وزارت دفاع هغه د دوی کارکونکو دی، د دوی پاملرنه شپه ورځ په دې باندې جدي کار کوي چې زموږ سرتیری په جبهې کې چې د اوس سلای په لاس کې ده او په دې ګرمه هوا کې د افغانستان او د خلکو د دښمنانو سره د جنګیږي او مبارزه کوي د هیواد د دښمنانو پر وړاندې. طبیعي ده چې دوی ته د رهبری د وزارت دفاع خاصه پاملرنه کوي، د دوی دغه ستونزه د مالي چارو ژر تر ژره ورسي بخیر.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د تاسیساتو د قتی سرتیری ضیاء الحق د نورو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې سو میاشتې کېږي چې د ده او د ملګرو تنخواه پاتې ده، او د دفاع وزارت ویان ښاغلي روحالله احمدزي ډاډ ورکړ چې په دغه مسئله جدي کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به حل شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبازر مدیر خبرونه ته شرق لستم په دې هله چې جوړ روغ اوسې. دوستانو د خبرونه پیلو او لنې کمرغه په دې کې ښه خبره ده چې داونی موږ ټول خبرونه د هغو پیغامونو څخه جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ دوستانو مشته ویل دي چې دوی په خپل سیمو کې ځینې داسې کسان لیدل دي چې هغه د خپل فامیلونو څخه ورکتی لیري دي یا عصبي مشکل لري، خو پر صورت دغه کسان موندل سوی دي. نو کچیر تاسو په خپل یو ورک پسې ګرځي، لطفا د خبرونه واوري او مخکې تر دې چې خبرونه شروع کو تاسو قلم او کاغذ در سره راوخلی او د دغو کسانو نمرې په غور او دقت سره در سره ولیکئ، کیدای شي تاسو رقم پام دې کسانو کې. نو نور مو نه ځندوم، ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه راجک مهرمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. نو په ولسوالۍ کې د عامه تجارت په نام باندې د انوال ډیر وخت کې څه ګرځي. د کله ځان د اوسه نوم باندې ورته کوي او کله وايي چې دا وسته نور د څوار د مخ او اکثر وخت کې څه پښتنه ګل کړي دی وایي چې شنه د ولسوالۍ د ښار د خدي. نو هر ورځ څه وایي چې د اوسه هر معلومات راځي چې ماته د دغه شنه راځي. څه پر وخت څه پر هتا هر نه بری بری یو دوا
ټول ته سلامونه وایم. زه عبدالملک په هلمند ولایت د بولان څخه سر پاړی کې کیم. دلته زموږ سره یو ځوان دی د بشیر احمد په نامه دی چې په سر کې وشته سوی هم دی، یو څه ثابت تکلیف هم لري. دی وایي وایي زما د پلار نوم حمدالله دی. نو تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات غواړي او یا د تقریبا شناختګانو نه دغه اوري، نو ماته دې په دغو شمېرو زنګ ووایي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر او بل شمېره ده صفر و یو یو اته نه درې صفر او سلام شمېره ده صفر و څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. دا دې راډیو څخه ډېره مننه خدای ته مې.
سلام علیکم، څنګه جوړه پخیر؟ فاضل احمد یم د هلمند ولایت څخه.
وروره دلته یو لالی ماما لال ماما نومېږي چې په لالی مشهوره دی. دی اوس د فراه په ولایت کښې د کندهار ولایت دی، اوس دلته په هلمند کښې دی. نو دا 8 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی، اوس دلته کار یو د دغه معلومات غواړي د ټېلیفون په دغه شماره جاري کوونکي 0 4 9 8 4 8.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکون کو تر سلو سر سلامونه وایم. پیغام کردم یا ورس لیلمند چه زنگ وگلی و دی امیدالله زوی دی امو کلا دی غزنی دی ولایت دی مکتر دی کولی چی چاگه تا زخل نمبر وایم او په دغه شماره ما ته زنګ وکړي. 0 8 0 8 28 25 40. دا د ما شماره دی، اوس ما ته زنګ وکړي.
السلام علیکم، زه حمیدالله د عبدالله فکر زوی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یم. که چېرې زما پیغام زما ورونه اوري، زه 10 کاله کېږي چې یو د بله سره ورک یو. زه اوس په ایران کښې یم، 10 کاله کېږي چې په ایران کښې یم. زما ورونو ته مې پیغام دا دی چې که چېرې زما آواز اورئ، په دې شمارې ما ته ټېلیفون وکړئ. 0 9 3 4 4 4 0 2 و. دا که په ایران کښې ما ته په دې شمارې ټېلیفون کولی شي، ولې که په افغانستان کښې د افغانستان ته و ایران ته ټېلیفون وکړي، بیا 2 0 8 9 بیا 9 0 3 8 4 4 4 0 2 و. السلام علیکم.
السلام علیکم، احمد امین و ولیما د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ څخه. دلته یوه خور چې د هغې نوم حمیده ده او د پاکستان د هېواد ده، دا دلته د قابلګي په بخش کښې له موږ سره کار کوي. نو د چا راوستې ده دلته تقریبا د 1 کال به کېږي او څه کم زیات به کېږي. نو دا وایي چې ما د پاکستان د سوات سیمه کښې مې کور ده، حمیده نومېږي او د پلار نوم یې ګلولي ده. نو نه له کورنۍ غړی څوک تر اوسه راغلي دي او نه څوک داسې بل نږدې قریب لري. نو که د پلار اوري یا ورور اوري یا بل کوم داسې دوست او قریب اوري، نو د مهربانۍ له مخکې په لاندې شمارو له موږ سره اړیکه ونیسي. د افغان د سیم شماره ده 0 5 2 2 9 2 8. یو ځل بیا 0 5 2 2 9 2 8. بله شماره ده 0 5 3 6 4 2 1. یو ځل بیا 0 5 3 6 4 2 1. دا حمیده نومېږي او د پاکستان د سوات د سیمې ده. تقریبا داسې 1 کال څه کم زیات به کېږي دلته زموږ سره په یوه شفخانه کښې کار کوي. کوم ورور راوستې ده، نو اوس نه د کورنۍ قریبان شته او نه څوک دوستان شته. نو که هر څوک زما غږ اوري، مهرباني له مخکې په لاندو شمارو باندې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم دوستان، زه امید یارمل یم، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ د تخت د کلي نه. دوستان، ما یو ورور پیدا کړی ده په نوم د انتظار ساحل چې د پلار نوم یې رحمت ګل ده. په تن باندې توره جوړه ده او سوري واسکټ ده. نو دوستانو، که د چا که څوک زما غږ اوري دغه په خپلوانو کښې، نو ما سره دې په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 5 3 8 3 1 1. بله شماره مې ده 0 4 6 4 6 5 4 5. شمېره مې بیا تکرارم 0 5 3 8 3 8 1. او تاسو هم باقي ښه پیغامونه پاک الله مل شي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، زه د هلمند ولایت څخه معلومه ده. تېره یکشنبه د ورکوڅو عزیزانو په نامه سیس پروګرام څخه د کندهار د ژړې ولسوالۍ څخه یو چا زنګ ولی و. زما د اما یو تېلونې ورکې شوي دي د ظاهرشاه په وخت کښې، نو هغو زنګ ولی دی. نو که چېرې هغه لمبر یا هم منطقه ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وویل شي، زموږ د هغه لمبر وه منطقه یې رسوه 0 5 2 5 5 5 2 5. بله بیا شمیره یادوم 0 و 1 5 5 5 5 2 5 او بل شمیره د بیسم شمیره یادوم 0 و 3 5 5 5 8 8 0 و 3 5 5 8 8 د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کزما شغاورې په دغه شمیره کې ماته زنګ ووهئ. والسلام.
سلام علیکم، ما نوم محمد اسیف سیالاب دی، د هلمند ولایت ناری سرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه اوس سیالان په لښکرګاه ښار کې د هلمند ولایت اوسېږم. دې تاسو زما حضور وایم. زما کلیبان او دوستان د هلمند ولایت نه ناری سرای د فلسو په سیمه کې ګزاره کوي. هر څوک څه کولی شي زما کلیوال وي په ما خبر کړي. دا زما ټلیفون شمېرې دي 0 و 1 0 و 1 5 5 8 8 او د ټلیفون بله شمېره 0 و 1 0 5 2 3 3 8. تېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند د ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د جمعګل ستاسو سره په تماس کې یم. دا امان الله په نامه دی، د میدان وردګو دی، د هغه د څخه یو ښځه راتښتونې ده، دلته بېنکاس ناستې په یو ځای کې پیسي او شیم خلاص شوي دي. نو د هر چا خور لور چې د هر چا خور لور چې راتښتونې ده، نو زما سره دې په دې اړیکې تماس ونیسي چې زه معلومات ورته ورکړم، زه یې ورته وښیم. زما د ټلیفون شمېره ده 0 و 1 6 2 5 0. د ټلیفون شمېره بیا درته وه 0 و 1 0 5 5 5 2 5 9 3 0. دا زما د ټلیفون شمېره ده، د هر چا دوست او قریب شي، د هر چا خور لور چې راتښتولي، نو زما سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو د ازادۍ کارکوونکو امان الله نومېږي، یو جګ نری ځوان دی، تقریبا زیات کم د 2 2 4 کلو زیات کم دی، شانې به جګ نری ځوان دی. سلام علیکم.
السلام علیکم. حیات الله د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ د شورا د کلي څخه چې د هرات او د کندهار پر عمومي سړک باندې یو سپین ږیری سړی دی، تور پکول یې پر سر ده او توره صدرې ده، تورې چوټې دي، داسې آسماني رنګ کالي اغوستي دي. ډېر افسوس کوي، وایي زه د ډنډغوري یم او اوس راغلی دلته د هلمند ولایت او د عمومي شارع باندې دی. هر مټر تلا سر کې دی، په دې لک چا ساده کار نه کوي. کله وای زه د تیجو خمرې ته ځم، کله وای زه باغلان ته ځم، کله وای زه ډنډ غوري ولسوالۍ ته ځم. نو هیله کوم چې زموږ دغه اواز چې دی مشر کې زما دغه لمبر دی چې 0 و 0 5 5 4 9 2 0. که غواړي چې قریبانی معلومات وکړي دغه لمبر ته دی ځنګ وي.
سلامونه، انعام څنګه والله وردګو له سي دابات ورسولای د تنګي د اسکول درې څخه تاسو سره دا پیغام توتم. د خوشبختۍ د خوشحالي خبر دا دی چې د تیرې اونۍ ازادۍ رادیو ته یو قص د سلطان محمد په نامه باندې د کندهار ولایت څخه تلیفون کړی وو. هغه ویلي وو چې د مونږ یو دوسرک شوی دی، نو هغه خوشبختانه چې د مونږ په سیمو کې شته. نو کثیر د سلطان محمد ورور د هغه نښې نښانې نور غواړي او دا نور معلومات ته هغه په حق له باندې غواړي. نو زه به ورته خپل معلومات سره شریک کړم. نو هغه چې دی تقریبا د 10 کالو دی او تور غنم رنگ حلق دی او سپین جامې او تور جامې په دغه ډیر کار کوي او ډیر اغوندي. نو که چېر ته سلطان محمد ورور دا دغه کس د ورکشي راځي په حق له نور معلومات غواړي، نو زه به ورته معلومات ورکړم او زه ورته حاضر یم ان شاء الله د زمان نمبر تر لاسه کړی. د ټلیفون شمیره مې ده 0 و 1 8 8 1 5 5 5 5. د ټلیفون د شمارې تکرار 0 و 1 8 8 1 1 5 5 5. خدای دې وکړي چې سلطان محمد ورور راته زنګ ووهي او د خپل ورکشوي عزیز معلومات زه ورته ورکړم او خپل ورکشوي عزیز ورته ورولېږم او خپل ورکشوي عزیز ترلاسه کړي.
مننه کوم محترمه دوسته چې دا پیغام زموږ سره شریک کړی وو. اوس په ورسو یو شمیر نورو دوستانو ته چې هغوی زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې د تیر خبرونی پترس کی د یو کس پاره چې معلومات ویل سوي دی هغه دوی نمبر نه دی اخیسته او غوړی چې دغه د تیرونی پیغام ورته تکرار خبر سي نو مخکې تر دې چې هغه پیغام ورته خبر کم په خپل د دوغ اوریدونکو پیغامونه به سره وورو چې دوی دا غوښتنه کړی ده.
سلام علیکم زیاد خان یم هغه پوشل کمی نو بجو اعلان سی وسو سی مو دوه کسه بندیان مو سره ورک دی مو سره دی دی غزنی دی ولایت پر وسګن اسماره باندې دی ګیرو دی ولسوالی پر اسماره مو نه دی ودی نو ازادی له رادیو چا دغه خایس کو سی مو ته اسماره بیرته اعلان کی غزنی له ولایت نه د خوجمرولو ولسوالۍ چې مزنګ وغیره ده د تلیفون شماره هم د 0 اویا 1 اویا 1 10 0 40.
سلام علیکم. دغه نن چې یو اعلان وشو د زابل ولایت او کلار ولایت وو چې د مو دوه نفره د مو په لاس کې د کومه شمېره یې درکړه ملت دې زنګ وږي موږ هغه شمېره نه نیولې. زه د غزنی ولایت د خوجمرولو ولسوالۍ څخه خبره کوم که هر چا دغه د مادوه نفره پیدا کړو شیرینی دې مرا چواسي زیاد خان یا زه یم د ما د تلیفون شماره ده 0 اویا 1 اویا 0 اویا 1 اویا 1 10 0 40 ما شماره ده. اجازه دې راځو لکرکون کو چې مې دا خاصته چې کوم شمیره د غنپر د سوالې ده چې د ما شمیره باندې شمیره د څوک زنګ وږي هغه شمیره مو تیار بیا انتقال کړي چې موږ دې شمیره ونی سو او لږ شمیره سره خبره کوو.
بلی سلام علیکم. لوی ازو سم نمبر تماس کې مدو نفر کې از ولایت غزنی کې گم شوه و د نمبر کې تماس برتونګیسته و د مور برمو د پیغام روان کړي.
دوستانو د دې تاسو پیغامونه خبره کړو اوس په هغه د تیرونی د پروګرام څخه دا پیغام تکرار تاسو ته خبر کو.
نو تاسو نه ما سره د ځنا پر دې د غزنی ولایت د بیرول سولیدا مرکز راځي یو ځان دې سمات خان په نامه یادې او بل ځان دې لام ادرس په نامه یادې سرون نیمه د دابل کې د سمات خان دا وایي حالت د دابل لنجه په نامه مشهور ده نو کچا څوک دې په تلاش کې دې زیره خور نه مرور شي اڅکه په تلاش کې نو مو سره دې سجهش ماره لري چې ونی 0 و 9 0 3 0 2 0 3 0.
دوستانو په دې هله چې دا ځل مو د شمیره په غور لیکلې وي نو یو بل اوریدونکو هم راخلو چې هغه هم ورته غوښتنه لري د یو بل دوست د پیغام د تکرار په اړه. د اول به د پیغام وورو.
زه عبدالرحمن د میدان وردګ ولایت د نر خلص والی د اخچی د قیری د بلال ماجد خبرې کوم. بلال د هرات خبرې کوم. یو سړي جنګ وله چې یو نفر ما سره ده د 40 شاوخوا عمر لري او نوم یې انارګل ده. ما ونه کړ چې ته نمبر ونیسم که یو ورځ بیا دغه نمبر تکرار شي زما نمبر او سړی زما غږ اوري د ما نمبر ونیسي زما نمبر ده
0 2 4 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمندم چې جوړ روغ به یاست. زه جانان نجات مل یم د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په لیک کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نادالي ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدې خوا یو سپین ږیری سړی دی چې څه ناڅه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي. انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت د یو سره یې یو څه وخت د بل سره یې. دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالي په ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو کد چاش نختوی یاد چا عزیز وی زنا سره دی پر دغه شماره اړیکه ونیسی زب معلومات ورکم د ټلیفون شماره مې د 0 8 3 5 5 9 0 مننه خدای سامان
دوستانو هیله ده چې تاسو د خبرونه اوریدلې وي او په دې هیله يم چې شمیرې مو په سمه اخیستی وي او در سره لیکلې وي او خدای دې وکړي چې وکولای سي د دې خبرونې له لارې خپلو ورکو عزیزانو ته ورسیږي. که بیا هم په دې اړه کوم پیغام لري او یا په خپله سیمه کې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي یا په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ د دې پروګرام د ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهي. شمیرې مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1.